Podcast. د مشال ریډیو خبرونه اوري وخت د غرمې 12 بجې دی. زه منور شابه په دې غړې کې ستاسو قربا يم. سلامونه او نیکې هیلې مې اومنئ. په دې خبرونه کې به په کوټه او کراچۍ کې رامنځته شوی د تشدد په اړه تازه حال درکو. په خبر کې د پاکستان او افغانستان لپاره د سولې په حق لا د روانو حالو زالونه مخبرو. د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر ریپورټونه نور هم لرو، خو د هر سن وړاندې ورجو انیس اجمل ته چې د دې وخت تازه خبرونه تیوا.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټی کې د بلوچستان د کوټې په سریاب سیمه کې 14 شوې چې پکې یو تن وجل شوی او دوه نور شوبل دي. په کراچۍ کې 4 کسان وجل شوی دي او په مصر کې مخالفین او دولس مشر مرسی پلویان نن د لاریون کولو پلان لري. اوستا خبرونو تفصیل. د بلوچستان د کوټه په سریاب سیمه کې 14 شوې چې پکې یو تن وجل شوې او دوه نور شوبل دي. د سریاب د پولیسو تانې مشر مشال ریډیو ته ویلي دا 14 تیر ماخام د سریاب په چکی شاهوانی سیمه کې شوې ده. د دې پیښې ذمہواری بلوچ بلتون غختون کې وسلوالې ډلې یونایټډ بلوچ آرمی په غاړه اغستې ده. ویلي دي د دوی هدف ملیشیا ځواکونه وو، خو پولیس بیا وایي چې وجل شوې او ټپي شوې کسان ولسی وګړي دي. بلخوا د پاکستان په ښار کراچۍ کې د بد امنۍ په تازه پیښو کې د رینجر د دوو سرتیرو په ګډون 4 کسان وجل شوي دي. د سیمو د پولیسو مشر شاهد حیات مشال لیډیو ته ویلي چې د ګل پشپه د سهراب ګوټ په سیمه کې نامعلومه وسلوالو په ډیوټۍ ولاړ رینجر سرتیرو باندې ډزې وکړې، چې له امله یې دواړه سرتیري او یو د ټرافیک پولیس افسر وجل شوی دی. په یو بله پیښه کې د کراچۍ د بم ډسپوزل سکواډ یو سرتیری د ښار د ګل بهار په سیمه کې وجل شوی دی. د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور لپاره کارکونکو اداري یونیسکو او پاکستان په ګډه د ګل پروست فرانس په ښار پاریس کې د جنکو تعلیمي پرمختګ لپاره یو غونډه کړې او یونیسکو او پاکستان په شریکه د ملالا یوسفزی په نوم د جنکو د اعلی تعلیم لپاره فند هم قائم کړی دی. د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقوقو دروازې په ویاړ جوړ شوې دا غونډه له ملالا یوسفزی سره غمغږي او په نړۍ کې په سلګونو هغو جنکو ته ډالۍ شوه چې له تعلیمه بې برخې دي. د پاکستان یو اداره پل ډاټ وای د افغانستان د پارلیمان د غړو 13 رکنی پلاوی باندې نن له پاکستان سره له پاکستانی چارواکو سره په اسلام آباد کې لیدنه کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو د ترهګرۍ پر ضد روان جنگ او د سیمې د امن او په نورو چارو به خبرې کوي. د پل ډاټ اداري او چارواکي حمل دوستین مشال لیډیو ته ویل دا مذاکرات چې نن به پیل کیږي د پاکستان د پلاوی مشري به د اسمبلی ډیپټي سپیکر فیصل کریم کندی او د افغانستان د پلاوی مشري به د مشرانو د جرګې غړي عبدالولی راجی کوي. افغان حکومت وایي د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد د شوې حملې په اړه به ټول ترلاسه شوي مهم اسناد او شواهد له پاکستان سره شریک کړي. د ولسمشر حامد کرزي ویان ایم ایل فیزي د ګل پروست مشال ریډیو ته ویل د افغانستان لخوا به په انکارا کې د افغانستان او پاکستان د ولسمشرانو په راتلونکي غونډه کې پر اسدالله خالد د شوې حملې مسله یاد کړي.
جمهوریت حامد کرزی یو هیئت د موضوع تحقیقات په خاطر څه تاکلی او هغه هیئت خپل تحقیقات پر څرنې ترسره کړي دي او نتایج آماده دي. هغه اطلاعات د افغانستان حکومت غواړي چې ژره پاکستان سره شریک کړي او د پاکستان څخه به د وروستي برید په اړه وضاحت وغواړي.
ولسمشر حامد کرزی ویلي وو پر اسدالله خالد باندې شوی برید په کوټه کې پلان شوی وو او د افغانستان د ملي امنیت رئیس 13 شنبه په کابل کې په یو ځان وژون کې حمله کې سخت ټپي شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت تازه ریپورت وایي په افغانستان کې تشدد لږ کم شبې ښکاري او افغان ځواکونه لا نورې امنیتي چارې پر سر اخلي، خو دغه ریپورت بیا وایي پاکستان اوس هم یو امنیتي ستونزه ده، ځکه چې اسلامي وسلوالې ډلې اوس هم د پاکستان ځمکه د بریدونو د تیاری لپاره د یو محفوظ ټکانې په توګه کاروي. دغه شپږ میاشتنی ریپورت چې د ګل پروس امریکایي کانګرس ته وړاندې کړل شو وایي چې د افغانستان په لویو ښارونو کې په سیکیورټی کې زیاتوالی شوی او د 2012 کال په لومړیو 9 میاشتو کې په افغانستان کې ترهګر بریدونو کې 3% کمی شوې ده. د بشري حقوقو تنظیم امنيستي انټرنیشنل یا د بخښنی نړیوال سازمان د افغانستان په لغمان ولایت کې د خوځو د چارو یوې مشرې ناجیه صدیقی وجنه غندلې. په امریکا کې د امنيستي انټرنیشنل مشرې سوزان نوسیل په یو لیکلي بیان کې ویلي د ناجیه صدیقی وجنه په افغانستان کې د ترهګرۍ او د خوځو پر ضد د تشدد یو برخه ده. په دې بیان کې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو تور لګول شوی چې هغه یو وار بیا د بشري حقوقو لپاره خزینه کارکونکو په محفوظ ساتلو کې پاتې راغلي دي. خبرونه د مشال ریډیو نوري. په مصر کې مخالفین او دولس مشر مرسی پلویان نن د لاریون کولو پلان لري. دا لاریونونه د مصر د نوي قانون د لانجمن ریفرندم نه سروسې وړاندې پلان شوي دي. مخالفي ډلې ملي نجات ګروپ د ریفرندم د ختمولو لپاره د لوی احتجاج غوښتنه کړې. د دې ډلې ویان سمی عاشور پرون په قاهره کې یو خبري غونډې ته وویل:
د ملي نجات ډله د دسمبر د 15 نیټې ټول پښتنه په مکمله توګه ردوي. موږ دا ټول پښتنه چې یقینا د نورې ناکراری او نفرت سبب بشي ردوو.
په مصر کې دا احتجاج دا یوې وروسته کیږي چې د ولسمشر مرسي د دې اختیار لامخې پوس کولی شي چې ملکی وګړي اونسي او د امن د ټینګ ساتلو په برخه کې له پولیس سره همکاري وکړي. د شام د حکومت سید یاغیان وای په شمالي صوبه حلب کې د یوې ستراتیژیکي پوزي اډې سنې برخې نیولې دي. فعالانو ویلي د دې پوزي اډې د یو شمېر برخو نیول له ترکی پولیس سره نږدې سیمو کنټرول نور هم کلکولو کې مرسته کوي. د شام د لوی ښار حلب د نیولو لپاره لسو میاشتو راهیسې د حکومت ځواکونو او یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې یو ځل بیا په شام کې روان تاوتریخوالي په کلکه غندلې ده. اور اس ته خبر دا چې تاجکستان پرون پر رسمي توګه در سوداګری د نړیوال سازمان غړي جوړ شوی. د ګل پروس په جنوا کې د مراسمو پر مهال د سوداګری د نړیوال سازمان مشر پاسکل لامی او تاجک ولس مشر امام علي رحمان د تاجکستان د غړیتوب پروتوکول لاسلیک کړ. پاسکل لامی وویل د سوداګری په نړیوال سازمان کې د تاجکستان غړیتوب به د هواد په نړیوال اقتصاد او د تجارت په نړیوال سیستم کې دنه نکړي. د خبرینو پای
دا و انیسا اجمل چې د مشال ریډیو په خبرونه کې تاسو ته د دې غړي تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړي کې بعد د غړي پټونو تفصیل واوري. په کوټه او کراچۍ کې د تشدد او پیښو یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ لاړولې. په پیښور کې د افغانستان او پاکستان د خبريالانو لخوا د امن تړون په نامه د ورځنی کانفرنس شروع شوې ده. غونډه کې د ګډون پر مهال د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر بشیر بلور ویل
افغانستان او پاکستان ټول خلک امن غواړي. امن نه بغیر نه ملک ترقی کولی شو نه ژوند.
د قبایلی سیمه خیبر ایجنسی اوسیدونکو وايي امنیتی ځواکونه د لټون د عملیاتو پر مهال د قبایلی روایتو خیال وساتي.
دا موږ ټول دا خوښته چې موږ عزت نن چرته واره د خیال وساتل شي. کایب سی وری که خصادری کارچو کی موږ د باقی د راضی مل په اعتماد کې موږ شان خلی وزرا کې موږ سره ناسي خپې عزت سره او زنانه خپل تلاشي کې.
په انقره کې د ترکی افغانستان او پاکستان لري الخیزه غونډه کیدونکې ده چې په کې به د افغانستان د امنیت د ادارې په مشر د ځانمرګي بریډ پاړه هم خبرې کیږي. بلخوا سیډونکو وایي دغه بریډ تور په پاکستان لګولو سره به د امن عمل زیانمن کیږي.
تیر کال د پوسګرباني د ترور په اړه چې افغانستان حکومت کوم دریض نیولی و د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې خبرو اترو پروسه یو کال وځندوله.
د پښتونخوا سیمه او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه په mashalradio.com د انټرنیټ تلاره هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړي اولنی خبر ته چې په کوټه کې 14 دریو کسانو ته مرګ جوړ لاړولې ده. بلخوا یو ډاکټر هم تختول شوې ده او دا په داسې حال کې ده چې ډاکټران لا دوړان دي نه د 500 ورځو راهیسې په هلتال دی وای چې دوی ته تحفظ ورکړي شي. د دې دواړو پیښو په اړه مې د خپل خبريال خدای نور ناصر سره سهار د کټینا نیک په نیغه خبرې کړي. هغه راته ویل
د کټه سریاب سیمه ده او په همدې باندې د دواړه پیښې سوي دي. نوبلي پیښه چې 14 سوي ده د کټه د سریاب سیمه چکی شهوانی سیمه ده او دلته دا 14 سوي ده. د پولیس په وینا په دې کې د 4-5 کیلوګرام پورې 14 کې څوک کارول سوي دي استعمال سوي دي او په دې کې یو تن وژل سوي او دوه نور ټپيان دي.
پولیس زیاتوي درې واړه معنی وژل شوی او ټپیان درې واړه عام ولسي وګړي دي. خو د دې پیښې مسؤلیت بلوچ بېلتون غوښتونکو وسلوالې ډلې یونایټډ بلوچ آرمی نومې ډلې قبول کړ. د دې ډلې ویاند خبري اجانس ان ان آی ته د تلیفون له لارې د دې ذمېوارې قبول کړې او ویلې دي چې دغه د دوی هدف د دې چاودنې څخه د دې چاودنې هدف یې ملیشا ځواکونه وو. خو پولیس وایي چې ملیشا ځواکونه په دې کې بچ پاتې شوي دي او دغه چې کوم ټپیان دي او یو وژل شوی کس دی دا عام ولسي وګړي دي. بلې خوا ته بیا هم د سریاب سړک په سیمه کې همدا پیښ شوې ده. بادمي کراس سیمه ده د سریاب سړک چې په هغه کې بیا ډاکټر تښتول شوی دی. دا ډاکټر په داسې ډاکټر عبدالعزیز بلوچ دی چې هغه تیره شپه له همدې سړک له همدې ځای څخه وتښتول شو له بادمي کراس څخه. او د بلوچستان د ډاکټرانو د اتحادیې د مشرانو په وینا دا اتلسم ډاکټر دی په بلوچستان کې په کوټه کې چې د تښتول کیږي. او د دوی په وینا ځکه چې مخکې اولس نور ډاکټران تښتول شوي وو او د تاوان تر ورکېدو وروسته راخوشي شوي وو. دوی وایي چې ښکاري داسې ډاکټر عبدالعزیز بلوچ به هم د همدې لپاره تښتول شوی وي چې د تاوان غوښتنه ورڅخه. د ډاکټر عبدالعزیز بلوچ په داسې وخت کې تښتول کیږي چې د بلوچستان ډاکټران د همدې لپاره چې دوی د تحفظ ورکړي د دوی د ډاډمن امنیت لپاره د ګامونه پورته شي د تیرو څلور پنځه ورځو راهیسې په هرتال دی. د بلوچستان په ټولو سرکاري او شخصي روغتونونو کې هرتال روان دی.
دا وو د کوټې نه زمون خبريال خدای نور ناصر چې د کوټې ورسته حال یې موږ سره شریک کړی وو او ورزو کراچۍ ته چیرته چې د بدامنې په تازه پیښو کې د دوو رینجر ځواکونو د دوو عسکرو ترڅنګ څلور کسان وژل شوې دي. د کراچۍ ښار کې د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی سره مو په دې اړه خبرې کړې دي. هغه وایي
دا پیښې چې دي د کراچۍ ښار په سوراب ګوټ کې بيګا په مخې تراغلې ده. د دغه ځای د پولیسو مشر شایدایات سره ما خبرې وشوې. هغه وویل چې نامعلومه کسانو دغلته د سوراب ګوټ په سیمه کې د رینجرو یوه چوکۍ ده یوه پوسته ده په هغې مخې ته دوه رینجر سرتیري ولاړ وو چې نامعلومه کسان نغلي دي وسلوال او په دی باندې ډزې کړي دي. په دغې پیښه کې دغلته ولاړ دوه رینجر چې دي هغه وجل شوی دی او د دغه رینجرو سره خوا کې د ټریفیک پولیسو یو افسر ولاړو. ټریفیک پولیس هغه کم چې په ګاډۍ پر باندې کم ټریفیک چې هغه منظم کوي نو ایوب د ټریفیک پولیس افسر وجل شوی دی. د دې نه علاوه یو بل پیښه د کراچۍ ښار په ګلبهار کلونۍ سیمه کې مخې ته راغلی ده چې په هغې کې یو تن وجل شوی دی. پولیس وایي چې دغه یو تن چې د کراچۍ د بم ډسپوزل سکواډ یو سرتیری وو په هغه کې باغ کار کوونه. دا تقریبا څلور واړه کسان چې دي دا د قانون نافذونکو ادارو غړي دي چې دوه رینجر دي یو ټریفیک پولیس دی یو بم ډسپوزل سکواډ سرتیری دی.
دا وو د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی چې د ورستې حالې موږ سره شریک کوو. وی ویل چې د تشدد په تازه پیښو کې څلور کسان وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی پښتون ملت پال مشرانو په هاند افغان امن بهیر په حق لوای په دې ورستیو کې پاکستان امریکا او افغانستان په دې عمل کې مخلصانه کردار تر سره کړی. خو په کار دي چې دې بهیر ته دوام ورکړي شي او د دې هوادونو نه علاوه ټول مزاحمتي قوتونه هم روغ جوړی ته مقور کړي. په دې حق لنور تفصیل د خالد خان په دې ریپورت کې ورو.
پښتون ملت پال مشران او پوهان د افغان سولې بهیر په حق لا په دغه یو نقطه متفق دي چې د مخکې په نسبت پاکستان افغانستان او امریکای دولتونه په منطقه کې امن راوستلو کې مخلص ښکاری او باید چې دغه دولتونه د خپل اثر لاندې ټول هغه ډلو او قوتونو ته د روغ جوړې مکوه کړي کوم چې په دې جنگ کې لاس لري. د عوامي نشتون مشر اسفندیار ولی خان د پاکستان او افغانستان حکومتونو یو نزدې کېدل د خپل هیوادونو او اولس په ګټه ګڼي او وایي چې د خبرو په لار خپل منځ کې بد اعتمادي لرې کړي. دی وایي د دواړو حکومتونو دغه حسبه په منطقه کې د ریاست په ضد منظم ترخګري او مزاحمت کې کمی راولي. اسفندیار ولی خان په پاکستان کې دننه وسلوالو ته یو ځل بیا د خبرو اترو ولنه ورکوي او وایي
من خبرات رو ته تیار یو زدا نه ویم چې هغه د ټوپک ماته والے کی نو زه تیار يم خبرات نه زه ورته هم تخپل ټوپک کور سنبال کا او راځه زمو در ایمان ملک پښتن کی بنیادی طور ته یو اختلاف دی
دا شان د پاکستان د کورونو چارو پخوانی وزیر او د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپو وای چې د امن بهیر کې پاکستان امریکا او افغانستان گاونډي هیوادونه د خپل برخه کردار په ایمانداري ادا کړی او بیا د افغان طالبانو مشر ملا محمد عمر پخلا کول ډیر ضروری دی دی وای چې د پولیس دواړو اړخو ته مشت افغانان او پښتانه د هم په خپل سیمو کې امن راوستلو لپاره وړې او لوی جرګې وکړي
د دواړو طرف مشرانو خپل ذاتی هغه باندې یو هغه پکار دا نتیجه به دې هغه تر شي چې بیا یو جرګه د دواړو ملکونو په منځ کې وشي د مشرانو اغوی کینی د 2014 د هغه نمخ کې فرغې باندې خبرې اترې وکړي او ما په خیال دینه بغیر بل تر کې باندې کیږي
خو بیا په پیښور کې د انګریزي رسپانې دی نیوز ایډیټر او د افغان چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وای چې افغان طالبان او ځینې نور مزاحمتي قوتونو دننه اوس هم د امریکای او افغان حکومت خلاف کرکه او بد اعتمادي موجوده ده او تر څو پورې چې د امریکای او نور بارني ځواکونه د افغانستان نه په مکمل توګه نوی وتلې دغه جنگ به جاری وي صوبائی صدر سینیٹر افراسیاب خٹک چپ افغان چارو باندھے جور نظر لری وائی دا افغانستان دنن حالات دا مخ کی پشان ندی دا کمیونزم او دا مذہب پنم دا جنگ هغه تصور پاتې ندی او کچری بارانی قوتونه دا افغانستان دنن گوتی وحل بند کړي نو افغانان خپل منځ کې سولې کولو ته تیار دي پختون ملت پال مشرانو او پوهانو د پاکستان لخوا ځنې افغان طالبانو خوشی کېدل د سولې په بهیر کې یو مثبت قدم ګڼل دي او خوشبیني چې د پاکستان او افغانستان موجوده واکداران به په خپل منځ کې د اعتماد فضا نور هم مضبوطه کړي خالد خان مشال ریډیو پیښور
هلته پیښور کې د افغانستان او پاکستان د خبريالانو لخوا د امن لپاره د تړون درې ورځنی کانفرنس شروع شوې ده د پرانیست دستور کې د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر بشیر احمد بلور پیښور کې د امریکا کونسل افغان سفارت او د دواړو خواو خبريالانو ګډون وکړ د کانفرنس تازه من خبريال اسرار اتل هم ورغله او د هغه ځای تفصیل راکوي
زه دا وخت په پیښور میلمپال هوټل کې مچرته چې د آزاد رسنیو د مرکز پیښور لخوا د افغانستان او پاکستان د جرنالستانو د درې ورځنی کانفرنس د پرانستې غونډه وشوه د دواړو خو سیمو د جرنالستانو نو ورته د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر پیښور کې د امریکا د سفارت کونسل رابرټ ریډ هم دې کې موجود و غواړم چې د سو خلکو سره خبرې وکړو زموږ سره د پیښور پریس کلب مشر سیف الاسلام سیف د څه غنی چې دغه غونډه څومره کامیابی ګرځېدی شي
د افغانستان د جرنالستانو دلته چې کوم نمائندگی مونږه اوکتا دا یو ډیره کامیاب پرانیستی و میډیا په مخه کې کم رکاوټونه کم بندیزونه نه دی مسایل باندې دا غي حل د پاره کم کوششونه کو نو دا به کامیاب یو قدم ثابتيږي اوس حالات په وجه مونږه چې بالکل شیو نو ډیر خد محبت د پیار د مینې جذبات دواړو رخنه چې مخه تراغ ان شاء الله دا به یو ټوس یو قدم ثابتيږي
د دې تر څنګ زمونږ د افغانستان راغله ملګری جرنالیست الیاس وحدت صاحب هم موجود دی وحدت صاحب دغه غونډه څنګه ګوري
د دې ویل کیږي دا د زړه تل ویل شي او د سچ وړاندیز کیږي چې پښنت کی په باندې رښتینی عمل وشي.
زموږ سره په دغه ناستی کې د خیبر پختونخوا مشر وزیر بشیر بلور صاحب هم دغه نننې د ستوري ته څنګه ګوري.
افغانستان او پاکستان ټول خلک امن غواړي، امن نه بغیر نه ملک ترقی کولی شي نه ژوند. زنګ الکترونیک میډیا چې دا د یو کوشش ده چې دا بریکنګ نیوز لپاره ارزه ټول نمک کې ځان رسي، او بیا هم خپل ځان ساتلو هم ډیر ضروری ده. هغه لپاره حکومت هر قسم تعاون دی سره کول
لري. په حالاتو کې چې ستونزې دي، بمونه دي، د افغانستان دل تر تک څنګه وایي
دا غي را تک دل تمنګ د پر ډیر خوشاینده ده. دا غي مونږ ډیر د کوم استقبال کو، مونږ لر او بر یو افغان یو، مونږ کې دانشتا زنګ خپلو کې یو بل د امینه محبت دا تک نه تک نه زیاتیږي، او مونږ هغه خلونو په شان دي ګنو. دا د غي زم کور ده، هغه تمنګ ملمنه نه وایي.
په پیښور کې د امریکا سفارت ویان دا ټیمی فالکی چوپ هم په دغه غونډه کې دغه نظر هم مخلو چې دغه غونډه ته څنګه ګوري.
زمون په نظر دا ولنی ګام دی چې لمخې به د افغانستان او پاکستان د خبريالانو ترڅنګ د هوادونو خپل منځي تعلقات هم پیاوړي کیږي. نو دا راز نور همکاري او غونډې هم پکار دي، او دا د دې عمل شروعات دی.
په خبر پونتون د سیمه ایزو زده کړو د څانګې استاد او وتلې څېړنکار ډاکټر سرپرست، داسې غونډې څومره ګټې راوړي؟
یو سیمه او د بل سیمه کله کسان یو بل پیژني، او یو بل نه خبر شي، او د علاقې مسایل نه خبر شي، او د موقف نه خبر شي. بیا کوشش دا کېدی شي چې مختلف موقف یا مختلف معاملاتو کې کرای مختلف وي، نو هغه کې یو والے نږدې کا راوصل ممکن وي. دا قسمه غونډې چې ضرور ګټه لري.
آزادو رسنیو د مرکز مشر او کوربه چوکت خټک سره پرانستې د صورت تر سره شو.
اسما چې کم سوچ کم خوب چې ما د څو کلونو لیدو دا دوم چې نن هغه پوره شو چې افغانان ملګری رالل، پاکستانی ملګری رالل، جرنالستان په خپلو کې نن کې نسل مونږ نن پرانستې، او مونږ به نور هم ډېرې خبرې کوو. پاکستان او افغانستان تعلقات د بهتره، د میډیا د کردار، د میډیا ستونزې، دا ټولې به بند. دا نن ناستې چې هغه تړون چې د کم ما خوب لیدلو هغه تړون آغاز مونږ وکړو، اوس به غواړو چې ښه ټیک ټاک وتړو، ډېر قوي وي چې دا بیا خلاص نشي. بس دا زما خوب ده.
بابرک میخیل صاحب هم د افغان جنستان پر نمائندګۍ ولاړ دي، غواړو چې دغه نظر دغه پرانستې د ستوري د پاره څه دی.
دا خو ډېره ښه خبره وشوه چې دغه خوانه هم مونږ راغلو دلته برخه واخیسته. مونږ خپل ډېر معزز جرنالستان ولیدل، سیاسي چارواکي ولیدل، ډیپلوماټان ولیدل، نظریات سره شریک شو، او ټول په یو خپل دا خبره وکړه چې اوس وخت د دې دی چې د لیکي دواړه غاړي جوړ شي، او رغونیزو نظریاتو ته ضرورت دی، او د جرنالستانو پیاوړو هڅو ته ضرورت دی.
څنګه بلا عمر پس راغلی نور د پیښور دغه ابو هوا د تسنګ لګی دا کانفرنس خو روان دی.
ډېر د خوشحالۍ احساس مې وکړ. تیر کال حج ته تلم، ام ډېر زیات خوشاله او ما تر هغې راورسته چې پیښور ته رالم دا خوشحالي مې ډېر زیات را ځکه چې ډېر وخت شو چې نوم راغلی.
په پیښور میلبفال هوټل کې د آزاد رسنیو د مرکز لخوا د درې ورځنی کانفرنس دغه د پرانست دستور هم نن پای ته ورسېده. یاد دې وی چې دغه ورځنی پاتې کانفرنس په پیښور پونتون د سیمه ایزو چارو په لوی تالار کې کولای شي چې د پوهان ورته به پکې قومي مشران هم ګډون کوي، او د دوړو خو سیمو په پیښو ستونزو به خبرې کیږي، او دغه د هواري د پاره به لارې لټولی شي.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو،
او اوس ورزو قبایلی سیمو ته. خیبر ایجنسی کې خلک وایي دلته د لټون د عملیاتو په وخت امنیتي ځواکونه د قبایلی روایتو خیال نه ساتي، او په کورونو باندې نیخ په نیغه چاپی وهي چې دوی د مشکلاتو سره مخ کړي دي. ځای خلک وایي په دې لړ کې د اول د دوی مشران په اعتماد کې واخیستل شي، او د هغې وروستو د کورونو تلاشي کولی شي. په دې حق لپاره موکړی دی ریپورت ته.
د خیبر ایجنسی اوسیدونکي وای چې په دې سیمه کې د ترګرې ځنپی خورستو د وسلوالو په ضد د لټون د عملیاتو په محل د اف سی زواک سرتيري د قبایلی روایتو خیال نه ساتي، او نیخ په نیغه د دوی په کورونو باندې چاپی وهي، او بیا پکې بې ګنا ولسی وګړي هم ونیسي او جیلونو ته واچوي چې اکثر پکې کم عمر کسان هم شامل وي. په دې حق لباندې د خیبر سیمه یو تن ټیکه خان اپریدی مشال ریډیو یو ته وای
په دا کې موږ ته تحصیل کې تحصیلدار سه وي چې تاسو مثال چې بلاسټنګ وشي تاسو منډه ما وغي کنه، نو چې منډه نه وغوم
ورته ګيري ګم هغه کسان چې منډه نه ولې هغه جیل راغلي چا چې منډه ولې کو نه هغه راغلي چا چې په کور کې ناسو پامن سره هغه نو کور نه راوچت شوی نو اوس موږ سره پاریس هغه نه چې موږ په کومه داسې یو ذریعه چې موږ په باندې می پور شو کنه دا موږ ټول دا خوښ دی چې موږ عزت نو چر دی واره هغه په خیال وساتل شي کایب سی ولې که خساداری کارچو کی موږ د باقی د راځي موږ په اعتماد کې موږ شانه خلی وزرا کې موږ سره ناسې خپې عزت سره او زنانه خپل تلاشي کې چې څه څوک مجرم هغه حمایت موږ نکړو
د دغه ستونزې په اړه باندې دو خیبر سیمی یو مشر عبدالرازق شینواری وای
کم سے کم او سر پکاری چی فی میلی ور سرا زمون خلق بی مدد کا ملگرتیا بی کا آغوی زنانه با کورو تا زیج دوی سر کمی زنانه را غلی ده کورو تا علاشی بم زنانه اخلی آو چی دوی تا سوک پکاری تارگیت یاده او چی تایی بی گناه خلق پا شک که خلق نوری زکا چی دا خلق و سر بی اغون دی کورانه دیسترب شی
دا خیبر سیمی یو تن هارون پریدای وای چی دای پا دیسی ما که دیوی بمی چودنی ورستو بازار تروان و چی اف سی زواکونو ونی و او جیل تای واچولو
و دغه سکار وشو یک دم یې پورته کړی چې تاسو دغه سی داسې په شک پغه کې نیولی وو او رای ورو دلته راغلو جیل کې نه بشتاره نه هغه ډېر کسن تکلیف ډېر مشکلات وو
په خیبر سیمه کې په کورونو باندې د نیغ په نیغه د چاپو په حق له مچ کله په لواړګي پوځي چاونۍ کې د اف سی یو لوړ پوړي چارواکي نظر واخیسته نو دوی راته خپل نوم او غږ نه خپرولو په شرط وویل چې موږ په دې سیمه کې د چاپو په مهال یو شمېر داسې وسلوال نیولی دي چې دلته په بمی چاودنو او د ترګری په پیخو کې ککړ وو دوی وویل چې موږ د قبایلی روایتو نه خبر یو خو په ځنی وختونو کې د یو هدف د ترلاسه کولو لپاره په مخصوص ځای باندې چاپی وهو په قبایلی سیمو کې د امنیتی ځواکونو لخوا په کورونو باندې د چاپو او تالاشۍ په حق له باندې د قانوني چارو کارپوه عبدالکریم محسود اډوکیټ وای چې په دې سیمه کې د انګریزانو د وخت نه د فرنټیر کرایمز ریګولیشن تر لاندې امنیتی ځواکونه تر هغې پورې تلاشي نشي کولای چې تر څور ته ځایي مشرانو لیکلې اجازه نه وي ورکړې
دا خبره ده چې په اس ای آر کې هیڅ داسې پروویژن نشته چې هغه په کورونو باندې چاپی ووایي البته کمرشل ایریا چې کوم دی هلته دوی ته دا اختیار شته پولیټیکلی ته چې هلته دوی چاپا کولی شي او فورسز هم ورتلی شي
دوی زیاته کړه چې د آئین پاکستان مطابق امنیتی ځواکونه به د یوې سیمې د معززو خلکو او د مجسټریټ د پای یو افیسر په وړاندې داسې ډول تلاشۍ کولی شي
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیوگانی او د مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلیشے
لاس انجلس ټایمز او ورځپاڼه خپل یو رپورت کې لیکي په دې ورستیو کې د پاکستان په قبایلی سیمه کې ترسره شوې دوه ډرون بریدونو کې د القاعده دوه جګپوړي کمانډران وژل شوې دي چې پکې د یادې ډلې نائب مشر ابو زید الکویتی هم شامل دي د دې رپورت مهم ټکی به واوري د یوې لنډې دمې ورسته لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د پاکستان د استخباراتي ذرایعو لخوا لیکي د تیر زیارت په ورځ د شمالي وزیرستان میرعلي سیمې سره نږدې یو ډرون برید کې د القاعده دویم نمبر مشر ابو زید الکویتی وژل شوی دی د ورځپاڼې په وینا شمالي وزیرستان کې د القاعده حقانی نیټورک او افغانستان او پاکستان کې جنگ کوونکي وسلوال طالبان میشت دي ورځپاڼه لیکي چې د تیر کال د مئی په میاشت کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو نه پس ایمن الزواهری د القاعده مشر او ابو یحیی اللیبی نائب مشر وټاکل شو خو سږ کال په اوړي کې اللیبی هم په ډرون برید کې وژل شو چې بیا ابو زید الکویتی د هغه په ځای نائب مشر ټاکل شوی وو ورځپاڼه لیکي چې د تیر اتوار په ورځ د شمالي وزیرستان غلام خان سیمه کې یو بل ډرون برید ترسره شو چې پکې د دریو نورو پاکستانی وسلوالو ترڅنګ د القاعده یو مشر محمد احمد المنصور وژل شوی دی ورځپاڼه لیکي چې د تیر کال په نسبت سږ کال د پاکستان او امریکا تعلقات ښه شوي دي په 2011 کال کې ځینې داسې پیښې رامنځته شوې وې چې له وجې یې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ډېر کړکېچن شوي وو په اولنۍ پیښه کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای لپاره یو کارکوونکی په لاهور کې دوه کسان وژلي وو بیا څو میاشتې پس امریکایي ځواکونو په بټاباد کې د اسامه بن لادن د وژنې عملیات ترسره کړل او د هغې نه پس افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو د مومن د جنسۍ په سلاله کې په یو پاکستانی پوځي مرکز هوایي برید کړی وو چې پکې سلیریش پاکستانی عسکر وژل شوی وو او حمله دې وجې پاکستان د نیټو لپاره د رسد لارې هم بند کړې وې ورسپانې لیکي په قبایلی سیمو کې د 2010 کال راهیسې د ډرون بریدونو کې کمی راغلی، یعنی په 2010 کال کې 111 او په 2011 کال کې 46 ډرون بریدونه شوي او په روان کال کې تر دې دمه 46 ډرون حملې شوي دي. امریکا دا نظر لري چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډرون بریدونه مؤثر کردار ترسره کوي، بلخوا پاکستان وایي دا بریدونه د دې هیواد د ملي حاکمیت خلاف ورزي ده.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهي د ورځې 19 پروګرامونه پام کوا
په پا پاوکم 11 بجو،
د ځوانانو غږ
په پاوکم 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2 منټه د پاسا 2 بجو،
حجره
په 30 منټه کم 4 بجو،
تاتره
په 30 منټه کم 5 بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د پروګرامونو ترتیب مو اوریده، خو دا مه هیروي چې دغه کې پام کوه چې کوم د ټوخ ټخالو پروګرامونو هغه تاسو په تیر شوې غړې کې اوریدلې. البته دغه نورو پروګرامونو ته غوږونی سي د مشال خبرونه اوري، مشال سره اوسېږي. امید ده چې دغه به هم واوري د خوندور او معلوماتي پروګرامونه دي. خو دا وخت د غرمې 12 بجې کېدونکې دي. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زاورو.
السلام علیکم، د دې سات مهم خبرونه. د بلوچستان د کویټه په سریاب سیمه کې 14 شوې چې پکې یو تن وجل شوی او 2 نور شوبل دي. په کراچۍ کې په مختلفو پیښو کې 4 کسان وجل شوی دي. افغان حکومت وایي د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد د شوی حمله په اړه ټول ترلاسه شوی اسناد له پاکستان سره شریک کړي. د امریکا دفاع وزارت تازه رپورټ وایي په افغانستان کې تشدد لږ کم شوی، خو پاکستان اوس هم یو امنیتي ستونزه ده. د بشري حقوقو تنظیم امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په لومان ولایت کې د خزو د چارو یو مشر ناجیه صدیقی وجل غندلې. په مصر کې مخالفین او دولت مشر مرسي پلویان نن د لاریون کولو پلان لري. او د شام د حکومت سي بیاغیان وای په شمالي صوبه حلب کې د یو ستراتیژیکي پوځي اډې سنې برخې نیولې دي.
دا وا انیس اجمل چې تاسو ته د تازه خبرونو سره ټکی وړاندې کړل. اوس په مو کړی چې د پاکستان کورنۍ او ورسپانو خپل اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنې کړې دي. رابعه اکرم یې درته مهم ټکی وړاندې کوي.
اکسپریس رسوان خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې او قبایلي علاقو کې د امریکای ډرون بریدونه وسره خبره نه ده. ادارې مخکې لیکي چې دا هر څه ولیکيږي، په دې اړه اعلی چارواکي ډېر حد پوري خبر دي. خو عجیبه خبره دا ده چې ترهګرۍ د خاتمه لپاره کم انتظامی، قانوني او آئینی ګامونو ضرورت دی، نو هغه نه اوچتيږي. ادارې مخکې لیکي چې د خیبر پختونخوا تقریبا هر لوی ښار یو نه یو قبایلي علاقې سره حدود لري. کمی پیښې چې کیږي نو داسې ښکاري چې د فاټا انتظامیه او صوبایي انتظامیه ترمنځ خپلمنځي انټیلیجنس رابطې نشته او کوي نو هغه څه کارکردګي نه ښایي. ادارې لیکي چې که یو طرف ته 40 غنټو کې پرله پسې پیښې اولس کې خوف او ناامیدي خپروي، نو بل طرف ته حکومت انتظامیه او سکیورټي ادارو په کارکردګي دا سوالي نشان ودرېږي چې شدت پسند کمی بهادری سره د حکومت رټ چیلنج کوي. ادارې اخر کې لیکي چې موږ دا هم قتل پکار دي چې موږ کې څه کمزوریاں دي او څه خامیاں دي، او دا په موږ فرض نه دی چې د ملک دشمنانو لاسونه ماتول لپاره ګامونه اوچت کړو. نو دې لپاره چې کوم د آئینی او قانوني اصلاحاتو ضرورت دی، نو هغه عملي کول پکار دی او سیاستدانان دې اړخ ته هم توجه ورکړي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وزیر رحمان ملک د ملک دننه او بهر د پاسپورټونو په ورکولو کې د ځن نوټس اخیستی او هدایات یې کړي دي چې پاسپورټ دفترونه دې په 3 شفټونو کې کار وکړي او خلکو ته د پاسپورټونه په وخت ورکړي. ادارې لیکي چې دا وخت یو نه تر یو نیم لکه پورې پاسپورټونه په مختلفو دفترونو کې د ځن ښکار دي، او د پاسپورټ عملي وینا ده چې پاسپورټ حاصلونکو په شمېره کې زیاتوالی، د عملي کمی او ځینې تکنیکي ستونزو له وجې نوی پاسپورټونه په وخت نشي جاری کولای. ادارې په اخیره کې لیکي چې هیله لرو چې د داخله چارو وزیر د یقین دهانه ورسته اولس سبا وس پاسپورټونه په وخت میلاو شي او دا شان د پاسپورټ دفترونو مخې ته به اوږد کتارونه هم ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې سیمه کې د جګړې د ختمولو لپاره ترکی، پاکستان او افغانستان د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر په لټون کې دي او د دې لپاره به د درې واړو هیوادونو مشران ملاقاتونه کوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې افغانستان د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیالۍ میدان ګرځېدلې او د ګاونډیانو ترڅنګ ځینې نور هیوادونه هم کوشش کوي چې دغلته خپلې ګټې خوندي او اثر رسوخ برقرار وساتي. بشیر غوښت د دواړو مقالو غټ ټکی دراوروي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکلی چې د پاکستان، افغانستان او ترکیې ولسمشران دا اونۍ په ترکیه کې د دې لپاره سره کېني چې د سولې د خبرو لپاره په یو درېمګړي هیواد کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستلو په امکاناتو خبرې وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د یادو ملکونو ولسمشران به د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو په انقره کې د افغانستان د سولې بهیر مخ په وړاندې بیولو لپاره ملاقاتونه وکړي. ایکسپریس ټریبیون لیکلی چې کېدای شي طالبان ترکیه کې دفتر پرانستلو لپاره راوبلل شي چې د ورځپاڼې په وینا به پاکستان کې د طالبانو د ځینو بندي مشرانو د خوشي کولو لپاره لار پرانیزي. په دې کې د ملا عمر مرستیال ملا غنی برادر هم شامل دی چې هغه کېدای شي د مذاکراتو میز ته د طالبانو پر راوستلو کې مرسته وکړي. ورځپاڼې د یو چارواکي لخوا لیکلي چې پاکستان پر افغانستان زور راوړی چې طالبانو سره دې زر تر زره یو جوړ جاړی وکړي تر څو 2014 کال کې د بهرنیو پوځیانو وتلو وروسته د امنیتي چارو انتقال په ښه توګه ترسره شي. ایکسپریس ټریبیون لیکلي په دې اړه د پاکستان د پوځ مشر جنرال کینی هم ویلي چې په کار دا ټولې خواوې طالبانو سره تر راتلونکي کال پورې په روغه کولو سلا شي او په دې توګه دا ممکنه ګډوډۍ مخه ونیول شي چې له افغانستان څخه د پوځیانو د وتلو وروسته ښایي رامنځته شي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې تیره میاشت داسې رپورټونه مخې ته راغلل چې سعودي عرب کابل کې د اسلام آباد د فیصل مسجد په شان یو جومات او اسلامي مرکز جوړول غواړي. دا په داسې حال کې دا چې پاکستان د ترهګرۍ او اقلیتونو په ځنګړي توګه د شیعهګانو خلاف د تشدد د پیښو سره مخ دی. د دې اونۍ په شروع کې په لاهور کې د سلو احمدیانو قبرونه خراب کړل شو او یو عیسائي کس د پولیسو په قید کې له هغه وروسته مړ شو چې د اسلام د سپکاوي تور پرې لګېدلی و. د ورځپاڼې په وینا د سعودي عرب په تیلو د امریکا تکیه کول سیمه کې د شیعه ایران او سنی سعودي عرب مقابله پیچلې کړې ده. د ورځپاڼې په وینا تر 2014 کال وروسته د یادو هیوادونو سربیره روس، چین او شیعه ایران افغانستان کې د برلاسیتوب لپاره هڅې کوي، نو ځکه خو افغانستان د دې هیوادونو د ګټو په منځ کې ایثار پاتې دی. ګارډن لیکلی چې پاکستان او افغانستان باید مخې ته پرتو دامونو څخه ځان بچ کړي او ځان د سولې، ترقۍ او خودکفالۍ خوا ته پخپله بوزي.
بلخوا افغان کتونکو وای په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې د مشرانو درې اړخیزه غونډه به د هیواد ملي امنیت په مشر د شوې ځانوژونکو حملې تر سوري لاندې جوړ شي. صدر حامد کرزی مخکې ویلي وو د دې بریډ پلان د استاد ربانی د وجنې د پلان په سیر په پاکستان کې جوړ شوی، خو پاکستانی چارواکو په دې اړه د افغان حکومت نه د اسناد غوښتنه کړې. د مشال ریډیو همکار معصوم میوند مو له کابل په دې حقلا د نور حاله خبر.
د ترکیه د درې اړخیزي غونډې اجنډا ته پر اسد الله خالد د حملې موضوع شاملولو ته په کتو افغان کتونکي وایي چې کېدونکي خبرې به خامخا د وروستۍ پیښې تر سیوري لاندې راسي. ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان او ترکیه ترمنځ درې اړخیزه غونډه د ترکیه په کوربتوب د سه شنبې په ورځ د دوو ورځو لپاره د درو سره هیوادونو د مشرانو په ګډون پرانستل شي. د ویسا ورځپاڼې مسؤل مدیر زبر شفیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې عالي شورا د مشر برهان الدین رباني وژلو او د سولې د خبرو ځنډېدو ته په اشاره وایي چې دا درې اړخیزه غونډه په هم د شغلی خالد د تروت موضوع تر اغیز لاندې راسي.
خو نو خو به د روستي سرګندونې ریولس مشر کرزي چې د پسند پر راځي د اسد الله خالد د ترور د هڅې په باب تیر کال د استاد رباني د ترور په اړه چې افغانستان حکومت کوم دریز نیولای وو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې خبرو اترو پروسه یو کال وځندوله. همدغه څه به د روستي سرګندونې هم خامخا د ترکیه په درې اړخیزه غونډه باندې منفي اثر کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی د شنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د ملي امنیت پر رئیس د حملې پلان په پاکستان کې جوړ شوی وو او د ترکیه په غونډه کې به په دې اړه له پاکستان څخه وضاحت وغواړي. د ولسمشر ویاند ایمل فیضی ازادي راډیو ته وویل چې دوی پر اسد الله خالد سوی حمله د ترکیه د درې اړخیزې غونډې په اجنډا کې شامل کړي او دا به د بحث بل محور وي. درې بارم حکومت
جمهوریت افغانستان میخواست پاکستان وضاحت بگیره
که چون که فرد انتحاری د افغانستان اسلامي جمهوریت غواړي چې په دې اړه هم له پاکستان څخه وضاحت وغواړي چې پر اسد الله خالد برید کوونکو انتحاری کس بیا هم له پاکستان څخه راغلی وو. په دې اړه موږ له پاکستان څخه د وضاحت غوښتونکي یو. دا یو بل محور دی چې د هغه غونډې پر اجنډا ورزیات شوی چې ټاکل شوې ده په نږدې راتلونکي کې په انقره کې جوړ شي، خو په مجموعي توګه د پخوانیو غونډو په لړ کې یوه بله جوړېدونکې غونډه ده چې د بحث موضوع یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري ده.
تمه کېږي چې د افغانستان، پاکستان او ترکیه په درې اړخیزه اوومه غونډه کې به د سیمې پر حالاتو، د افغانستان د سولې پر لارو چارو او له پاکستان څخه یې په اړه د همکارۍ غوښتلو خبرې وسي. د سیاسي چارو یو بل څېړونکي محمد یونس فکور ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت به له دې غونډې هغه څه ترلاسه نه کړي چې تمه یې کوي. دی وایي تر هغو چې افغان حکومت له خپلو نړیوالو ملګرو سره یو دریځ خپل نه کړي، دغه ډول غونډې ګټه نه شي رسولی.
افغانستان حکومت شي د لکې د خوا کوستي تر هغو چې دی خپل موجودګي د خپلو بین المللي دوستانو سره وایي د نیکی فکر نه کوم چې ګوشه ګوشه بازی د یوادونو سره د ګټه ګټه ورسي. نو دا چې زموږ چارواکي څوک پر صدر راځي خو بیا دې نتیجه ویني چې پر خالد واری کیږي، پر رباني واری کیږي، او دا بیا هم واغه سات ترقی کوم چې پاکستان واری. فکر نه کوم چې دا غونډه دې خپل هغه مخته چې ټاکلې و پاکستان دی واڅي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې طالبان واڅي دا غو سره دې مرستو.
راپور نه وایي چې په یاد درې اړخیزه غونډه کې به د درو سره هیوادونو د درې اړخیزو مسایلو ترڅنګ د امنیتي موضوعات پر سر هم خبرې وسی. په وروستیو اونیو کې د افغانستان د سولې اعلی شورا یو پلاوی پاکستان ته ولاړ او له هغه هیواد څخه د سولې په بهیر کې همکاري او د طالبانو د خوشکول غوښتنه وکړه چې پاکستان نه تنه طالب زندانیان آزاد کړل. که څه هم د سیاسي چارو پوهان د پاکستان د همکاري تر شک په سترګه ګوري، خو افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د ترکیه په غونډه کې د اسد الله خالد د حملې ټول اسناد وړاندې کړي، کنه نو پاکستان به دا یو تور بولي او په دې پلمه به همکاري وځنډوي. معصوم ایوند،
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیری.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي صدر آصف علي زرداری د روانې هفتې په پای کې ایران ته ټاکل شوی سفر وځنډوه. د نوموړي د دې دورې مقصد د هیواد د توانایي بحران د ختمولو لپاره د ایران سره د ګیس پایپ لاین لوازنامه کول وو. په دې هکله نور تفصیل درته زموږ همکاره انیس اجمل وړاندې کوي.
فائنانشل ٹائمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری لخوا ایران ته ټاکل شوی سفر چې د دې اونۍ په پای کې بای کولو پر دې غرض معطل شو چې د امریکا لخوا د ایران او پاکستان د ګیس پایپ لاین په تړون اعتراضات سیوا شوې دي. د ولسمشر زرداری د دغه دورې مقصد د هیواد د توانایي بحران د ختمولو لپاره له ایران سره د ګیس پایپ لاین د یو اشاریه 500 بلین ډالرو معاهده کول وو. ورځپاڼه د ایران او پاکستان د حکومتونو په حواله لیکي ایران پاکستان ته د تاخیر ښکار ګیس پایپ لاین په لړ کې د سلګونو میلیونو ډالرو وړاندیز کړی دی. پاکستان هڅه کوي چې د خپل اتحادی امریکا لخوا پر دې پروژې مخالفت کم کړي. امریکا په ایران د لانجمن ایټمی پروګرام له وجې اقتصادي بندیزونه لګولې دي. ورځپاڼه لیکي د ولسمشر زرداری د تیلو او د قدرتي وسایلو مشیر عاصم حسین وایي د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین یو تیزه او ارزانه لار ده چې هیواد پرې خپل د توانایي بحران کمول شي. او ولسمشر زرداری هم د معاهدې ته ختمي شکل ورکولو لپاره تیره جمعه تهران ته تلو. عاصم حسین وایي په ګیس پایپ لاین د دواړو هیوادونو ترمنځ خبري سنجیده مرحلې ته رسیدلې دي او پاکستان به بغیر لدی چې ګیس واخلي یا نه ایران ته به د اوس نه پیسې ورکوي. د دې تړون تر مخه به پاکستان هر میاشت ایران ته 2.25 میلیونه ډالر ورکوي. ورځپاڼه لیکي د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد 13 میاشت د اسلام آباد د دورې پر مهال پاکستان ته د مالی امداد وړاندیز هم کړی او یو ایرانی چارواکي ویلي چې که پاکستان په دې پروژه سنجیدګي ښکاره کړه نغی به د نورو پیسو ورکولو لپاره تیار وي. ورځپاڼه لیکي د عاصم حسین تر مخه پاکستان ته دا وخت پر روزانه بنیاد 8 بلین کیوبیک فیټ ګیس ضرورت دی او دا هیواد 4.2 بلین ګیس پیدا کوي او د قدرتي ګیس درآمد کولو لپاره ورسره سهولیات هم نشته. د ایران ګیس به د بجلی پیدا کولو لپاره کارول شي او دا به د بجلی بحران ختمولو کې مرستي وکړي. ورځپاڼه لیکي د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین د غزولو منصوبه وه، خو بیا هند له دې منصوبې په شا شو. د ورځپاڼې په وینا امریکا د دې په مقابل کې د یو بلې ګیس پایپ لاین منصوبې چې ټاپي نومیږي جوړولو لپاره پاکستان ته وینا کوي. خو ورځپاڼه لیکي دوی ته به هم هغسې امنیتي ستونزې وي څنګه چې دغه پایپ لاین ته په بلوچستان کې مخامخ کېدای شي. د ورځپاڼې په وینا ځینې غربي حکومتونه دا شک لري چې پاکستان د امریکا لخوا پر ایران لګول شو بندیزونو باندې عمل کوي او د دې په بدل کې د امریکا نه امداد اخلي. خو ورځپاڼه لیکي پاکستان ته د پیسو نه زیات د ګیس ضرورت دی.
د انیسا اجمل نامو دغه ریپورت اوریده. ای پی خبری ایجنسی د کراچۍ خار د امنیتی حالات په اړه یو مقاله کې لیکي وای په دې خار کې یو شمیر مذهبي، نسلي او لسانی مسلې موجود دي چې وسلواله ترهګری ډلې ته ګټه پورته کوي. د دې مقاله مهم ټکی د مليحه مرزاد ناورو.
ای بی خبری ایجنس لیکي د پاکستان په تر ټولو لوی خار کراچۍ کې د تاریخ بدترین تشدد روان دي. په دې ګډوډي اندېښنې سیوا شوي دي چې د طالبانو فعالیتونو ته موقع برابروي او د هیواد د لوی اقتصادي خار اهمیت کموي. د ایجنس په خبره کراچۍ کې د اوږدې مودې راهیسې مذهبي او نسلي مسلې دي چې پکې د سیاسي پارټیانو مسلح ډلې د خار کنټرول ترلاسه کول غواړي، سنیان او شیاګان په نسلي وژنه کې لمینځه ځي او طالب وسلوال په بانکونو بریدونه کوي او پولیس چارواکي وژني. په داسې حال کې چې راتلونکي انتخابات په سر دي، دا تشدد په اسانه نور هم سیوا کې دی شي. یو شهري تنظیم سی پی ایل سی یا سیټیزنز پولیس لیزون کمیټي چې د جرم د مخنیوي په لړ کې د پولیسو سره کار کوي، ارجانس یې په اړه وایي چې د شمیر تر مخه په دې تشدد کې د نومبر د میاشت پورې 1938 کسان وژل شوي دي او دا شمیر د 1940 راهیسې تر ټولو خونړې شمیر دی. ای پی لیکي داسې ښکاري چې طالبان په خار کې خپل موجودیت زیاتولو لپاره د دې ګډوډۍ نه ګټه پورته کوي. په دا وروستیو کې د سپریم کورټ اوریدنو پر مهال ججانو انتظامیه ته حکم ورکړ چې د دې رپورټونو تفتیش وکړي چې تقریبا 8000 طالبان په خار کې دي. امنیتي چارواکي وایي طالبان په کراچۍ کې د بانکونو او ای ټی ایم مشینونو د لوټولو او سړي تښتونې سره پیسې پیدا کوي او په مینس کې اکثر ولسی کسان ښکار کیږي. اجان سی وی خزی سمینا وسیم د خلی زیاتوی چې یو وشکلن زوی اتیر یې په 22 مې خپل فون سمولو لپاره لکوره وتلو، خو درې ورځې پس یې مړې په مردخانه کې ملاو شو. هغه وایي دا ورته یقین دی چې زوی یې د مهاجرې ټولنې سره د تعلق لرلو په وجه وژل شو. بل خو اجانس په کراچۍ کې زیات آبادی هم یو ستونزه ګڼي چې 3 میلیون ده. اجانس لیکي دا وخت د دوو لویو پارټیانو ترمنځ اختلاف دی. یو طرف ته د خار کوي ګوند متحده قومي موومنټ دی چې د اردو ژبې مهاجرو استازیتوب کوي، بلخوا عوامي نېشنل ګوند د پښتنو نمائندګي کوي. ایم کیو ایم وای په 2009 کې د پوز لخوا د وسلوالو پر ضد د کاروایی له امله طالبانو کراچۍ ته مخه وکړه او په پښتنو کې د ورګډېدلو سره اوس په خار کې ګډوډي رامنځته کوي. بلخوا ای این پی او پښتانه دا باور لري چې ایم کیو ایم وارخطا دي چرته پښتنه آبادی په کراچۍ زیات اثر ونه لري. اجانس لیکي واکمن ګوند پاکستان پیپلز پارټي وای په تیرو 3.5 کالو کې یې 3.5 سوا کارکونکي وژل شوي دي. د بلوچستان ملت پالو په دغه خار کې پناه اخیستې، سنی شیا مسلې دي او سیلابونو هم په تیرو کلونو کې ډیره تباهي کړې. بلخوا اجانس د کراچۍ د تاجرانو تنظیم د مشر محمد عتیق میر د خولې زیاتوي د خار په تجارتي ټولنه هم ډیر اثر غورځېدلی دی چې تقریبا 20 نواخله تر 25 پورې تجارتونه بند شوي دي او اقتصادي تاوان یې هر ورځ د 100 میلیونو ډالرو برابر دی. په خار کې د پولیسو ناکافي شمېر هم یو ستونزه ده.
دا وا مليحا امیرزاده. د انټرنیټ لوجه کې یوې خواته دنیا په یو کلی کې بدله شوې او ست نړۍ هر وګړی هر ډول معلوماتو ته په اسانه رسایل لري، نو بلې خوا وسلوال هم د دې نګټه پورته کوي او د خپل مشن او پیغام وړاندې کولو لپاره کاروي. په دې ورستیو کې د پاکستان او وسلوالو طالبانو د فیسبوک په ذریعه د خلکو برتي کول مهم شروع کړي. دا به په ټولنه څه اثرات ولري او څنګه یې مخنیوي پکار دی، د دې پوښتنو جواب مو په دې ریپورت کې درته ولو هڅه کړي چې د دې لنډې د میورسته یې درته وړاندې کوو. په دې ورستیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلي چې وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان د خپلې میډیا په برخه کې خلک برتي کوي او د دې لپاره د انټرنیټ ټولنیزه پاڼه فیسبوک استعمالوي. د یادې ډلې ویاند هم د دې خبر تصدیق کړی دی. داسې ویل کېږي چې وسلوال د خبرتیا د ټولو وسایلو نه ډېر په موثره توګه کار اخلي. دا چې د دې بس اثرات وي په ټولنیزو رسنیو کې ډېره فعاله او قومي اسمبلۍ کې د عوامي نېشنل ګوند غړي بشرا ګوهر په دې حق لوای پاکستان کې وړاندې هم رسنۍ د وسلوالو مشن او سخت دریځي د پرمختګ لپاره استعمال شوې دي.
زمونږ مین سټریم میډیا رائټ وینګ دا او کنټرول دا نو پای کې مونږ کتلې دي او د دې نقصان پاکستان ته شوې دي چې کوم کردار میډیا دا کوي هم نقصان پاکستان ته شوې دي، پاکستان خلکو ته شوې دي. اوس چې دا دیدا نوې کیسه نو زه خو دې ته څخه چې ګورم چې دا یو سلسله ده، هغه خپل کمیونیکیشن سترینګث اند فورورډي خو دا څه دي چې اوس خلک کوم دي نو هغه پوهه لري د دې چې کوم هغه مخته خلکو ته ښکار شوی دی.
بشرا ګوهر زیاتوی په پښتنو ځوانانو کې روخان فکری زیاته شوې ده. بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو مشر فائق یوسفزی بیا وای چې لا هم زیاتره پښتانه د دنیا د حال نه ناخبره دي او د سوچ فکر نه زیات د جذباتو نه کار اخلي.
روخان فکری دی توی چی یو انسان به دبل انسان پا ذاتی کارونو که پا روحانی کارونو که کار نلری. زمان خلق اخته دی تو یو خبر اولی که دیر داسی لکونا دیر داسی پوستون راشی چی زمان دا روخان فکر خلق پیم غلی ناستی دی یری پی لکل نشی کولی دی دین یریگی چی یرا ما فتوو نه لگی بیا نه به مفتی نه به عالمی او په فیسبوک باندې به درې ورځې تیرې کړې په څلورم مرض به په خلکو باندې د کافر اسماعیلی د بریلوي فتوی لګی کله به پې د هندوستان د ایجنټ کله د اسرائیل د ایجنټ کله د بل ځای د ایجنټ هغه غریب به خبر نه په خپل کلي کې به څوک نه پیژني او دوی به تینه د اسرائیل ایجنټ جوړ
دا چې روایتي میډیا ازوان کول د سخت دریځي او مذهبي تندروي نه منې کولو کې ولې ناکامه ده په دې پوښتنه راته سیړونکي او د یو شخصي ټلویزیون د یو پروګرام کوربا نصرت جاوید وویل
میرا اپنا یہ خیال ہے کہ طالبان یا ایکسٹریمسٹ میں کہہ لیں وہ اپنے پیغام کو
زما دا خیال دے چھ کتا سورتا طالبان وائے او کورتا تندروی وائے دوی خپل پیغام خورول لپاره کوشش کوي خو روخان فکر او پوهان خلق نه یو کیږي او نه د روخان فکر خورولو کې دلچسپی اخلي د دین علاوه چې د جنرال ضیاء الحق په دور کې د جهاد کومه سلسله چلیدلې و هغه وخت کې ټول ریاستی وسایل په مذهبي تندروی خورول لو استعمال دل چې په نتیجه کې موجوده زیاتره ځوانان سغدریزه ته مایل دي او د مهال چې سمره بدم نې ده د هغه اثرات دي
نصرت جاوید وایي د تندروي او سغدریزه په پیدا کولو چې سمره کار شوه د هغه نزيات یې اوس د ختمولو لپاره په کار دي په ټولنیزو رسنیو د وسلوالو او سغدریزو خلکو مخنیوي اسنګ ممکن دي په دې پښتنه فائق یوسفزای وایي
په ټولنه چې ناروغي راشي د ټولنې ذمہوار خلک د ذمہوارو خلکو نه زما معنی زده کوونکي روخان فکر سیاست پوهان پروفیسران ډاکټران مذهبي عالمان غي په کار ده چې ټول د دې ناروغي خلاف راپورته شي اوم خلکو ته پرهیز وکړي چې تاسو به داسې پرهیز کوي او هم ورل دارو پیدا کی چې د دغه مخه ماته کی او خلک په زید د دې ځان پوری بمتړي او نور انسانانو وجني داسې کارو نو کې چې نور انسانانو ته خیر ورسي د نور انسانانو د خیګړي څوک کند نه کی څوک یتیم نه کی څوک ماشوم د پلار د سور نه محروم نه کی
سیړونکو په دې نظر دی چې د خپل معاشره د اصلاح لپاره به هم د دې معاشره خلک په خپل کار کوي او خپل ځوان کول ته به د انسان دوستۍ سبق ورکوي چې بیا دومره په اسانه د ټولنیزو رسنیو په ذریعه د بیلار کېدلونه بچ پاتې شي
د مشال خبريالان خبري ټولنيز کلتوري او ادبي ريپورتونه جوړوي ستاسو لپاره
که یوې خواته وسلوال په قبایلی سیمو کې تعلیمي ادارې ورانوي نو بلې خواته ځایي خلک وایي خپل راتلونکی نسل د تیارو اخکار کولو ته تیار نه دی د کورم ایجنسی د جیلموی سیمې خلک د چارواکو نه غوښتنه کوي چې په سیمه کې د ورته د جنکو سکولونه جوړ کړی شي دوی وایي د سکولونو د نشتوالي له وجې په سیمه کې په سوونو جنکۍ د تعلیم نه بې برخې دي په دې هکله نور حال درته د ریپورت کې وړاندې کوو
په کورم ایجنسی کې د جیلموی سیمې خلک وایي چې سہولتونو د نشتوالي په وجه د دوی ماشومان تعلیم ترلاسه کولو نه محروم دي خلکو تر مخه چې په سیمه کې تر اوسه د جنکو لپاره تعلیمي اداره نشته د سیمې نیاز محمد وایي چې دوی دومره وس نه لري چې خپل ماشومان د تعلیم لپاره نورو سیمو ته ولېږي
کریونی لګیږي ډېر پسند سي چې غربت جنونه تعلیم نه کې پاتې شي او ډېر پسند سي چې تکلیف جنونه وړي ماشومان تلین شي چې تعلیم نشته د شریخان دی بالکل 0% په جلم وایي او یو تل وخت جلګې نشته ده
واضح دی چې ساده تحصیل نه قریب 12 کیلومتره لري جلموي سیمه د منځني کورم ایجنسی په حدود کې راځي په سیمه کې دوه ورکوټو کلونه علاوه پاس کلی په نامه یو کټ کلی دی په دې کې د سرکاري ریکارډ تر مخه 200 زیات کورنۍ اوسېږي د جنکو سکولونو د نشټوالي په اړه د تعلیم محکمې اعلی چارواکي ایڈیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر موین گل وای چې په سیمه کې زنانو سکولونه جوړول د دوی په ترجیحاتو کې دي او په دې لړ کې دوی خپل وړاندیز منتخب غړو ته هم مخکې کړی دی
بخاری و میٹنگ کی آغاز اوچت کرے پارلیمنٹیرین سرم و ایڈمنسٹریشن ہم سا دزوی مشتی لکا بالکل فیمیل سکول نہ پوتی دی نا امید سدائی مو پلاننگ کی دی او چونکہ دی لکی کے لگ کرائسیز جریو دی کرائسیز واجی نا دا یو دوا تری کول دو ای ڈی پی تقسیم نہ پوتی شولو
دا تعلیم محکمے دا شمیرے تر مخا پکرم ایجنسی کی سرکاری سکولون شمیرا قریباً سلور سوا سلویختا پدے کے دا زنانا سکولون دو سوا شپاک دی مونگ چکلا پا جلموی سیما کے تعلیمی ادارے دنشتوالی پا اڑا سینیٹر رشید خان اور اگزے سرا خبر اکڑے نو مشال لڈیو تے اویل چپا ہنگامی بنیادو با خلق کو تعلیمی ستونزا حل کولے شی
ما یو تیرا کمیونٹی سکولز ما وقت دی چاہے کہ بس انشاءاللہ ما گرلز سکول وقت دی راگے کہ انشاءاللہ زب یو سکول صدا جلامہ تم ما کام سارے مطلب دی تعلیم دے وڑو بچو مسئلہ حد شی انشاءاللہ
دو کرم ایجنسی د جلامہ سیمی خلق د چاروا کو سخه غختنه کوي چې پسیما کې د جنا کو سکولونه جوړ کړی شي دوی وای چې د سکولونو د کمیله عمله پسیما کې پسونو جنا کې د تعلیم حاصلولو نه به برخه دي
بلخوا د مومند جنسی او چارسدی ضلع ترمنځ متانعه سیمه خواجه وس کې وابډه د نه ویشت ماربلز فیکټری او بجلی قطع کړې ده چې له وجې خواوشا شپږ سوه مزدوران بیروزګاره شوي دي وابډه وایي د کارخانو بلونه نه دي جمع کړي خو د کارخانو مالکان وایي چې صرف نه کارخانو بل نه دي جمع کړي او بجلی د ټولو نه کټ شوې ده تفصیل په دې رپورت کې اورو
د تنازیخ کار پندویشتو کلو په سیمه خواجاواز کې جوړې د کانو یو کم دیرش کارخانونه د وابدې د چارواکو په وینا د بجلی تارونه پرې کړې شوی چې له وجې دا کارخانه بند شوی او د کارخانه‌دارو په وینا لږو زیات شپږ سوه مزدوران هم بیروزګاره شوي د یوې هفتې راهیسې بند شوی د کارخانو د یو مزدور په وینا د هغوی کوم بل کار ازده هم نه دی نو ورنه مو پوښتل بیا به څه کار کوي چې د کارخانو بجلی زر جوړه نه شوه
نوم میسا خان دی دلته بس کارخانه کې استادی کوو ما ته بیا راکولې و اووه زره روپۍ تنخواه بیا راکوله دو سوه تینتیس روپۍ ورځه نو چې کار به و خو راکولې بیا چې کار به نو نه بیا راکول یو شپږ اووه ورځې مو شوې دا بېروزګاره یم
د کارخانو نه وتلي د چونی اوبه په لارو کې جمع کیږي او دغه لارې صفا کوونکې یو بل مزدور ځوان وای روزانه کارخانه ته په خپل مزدوري پسې راځي خو څوک په کارخانه کې موجود نه وي چې پیسې ورته ورکړي
مدیر د خاجو سیم ما ول دغه پاوډر د لارې صفایل مو ته کوي چې کوم د پاوډر د لارو کې لارې بندې نو دا مې ته پاک کړې دي او هغه وخت بجلی واښ هم کوم وخت د کارو کاو نو او اوس بجلی لا په تللې چې لا پیسې به مرته ملاو شي ملاو ونی شي ما سره په ټیکا باندې 15000 روپۍ باندې ته غټه نالې واټوله ملا پاک
یو بل ځوان وای د مزدور د میاشتې معاش د 8000 نه تر لزر روپے پورے دے خو چھ کارخانے بند وی دو روزانہ پہ حساب تری پیسے کما ولیش
منو وکیل نمار بول کار کو نو من تے دا مشکل نہ کارو نہ نشتا اس نہ نشتا قلار نہ تنخواہ وز روپے رکھے کہ بجلی نہیں قلار نہ شکر کیو تنخواہ من خان نشتا اس نہ نشتا
دو کارخانو دو تنظیم غڑے او دو بیوٹی ماربلز فیکٹری مالک بغزادہ سر مو خبر وکڑے نو ہغه ویل
وجدا د جدی کی زس زین کارخانو ولدی پنجش پک کسری او کسا دا بیل جمع نکی اغي پر سر کی من ټول وچ سلام د دی وسی جی بس دا ایک سین او اس دی ولدا پکا د دی راشی اخو د دین خپل لین کٹ کی وز من ما یو لک روپے بیل جمع کڑے ایک لاکھ دو ہزار تین سو پچاس بدی میش دیکھی پنج پاؤ کا سان نہ جمع کرے دے شلو کارخانوں نے سدا سی کٹ کر دیا ایک سی این ایچ ڈی او لکار جی دیو راشی دلتا دی دا بجلی دی نہ خپل لین کٹ کی
ہمدا خبر مو دو شب قدر دا محکمہ وابڈا ایک سی این عبد الصمد تا اڑان دیکھڑے نو ہغه دے بجلی دے پرے کول پاڑا ویل
دا 29 ایس دغه دی ماربل فیکٹری دی نو 29 کی 19 کسانو مونږ لایو لا په بل لا کړه ده او له سونه غرا کړه او دی لا موهدا کړه و زمو خلک د زمو مشرانو سره چې زمون به اسوسی سم بل دي زمو اړ اخلي او مونږ باندې مجبورو او په میټر باندې 600 میټر بای پاس کوي یا میټر بیجی نه نو مونږ به دی بیجی کټکو
خود دغه کارخانه دارو د مزدورانو په وینا چې باید بجلی دی د هغه چا قطع کړي چې حکومت ته پیسې نه ورکوي هر هغه تن چې د حکومتي قانون د لاندې بجلی استعمالوي باید چې د نورو سزا ورته ملاو نشی
مشال رادیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
د مشال ریډیو خبرونه اوري او اوس هم د ریګړی اخیرنی ریپورت د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی چې اوس مهال د افغانستان په هلمند ولایت کې د ځایی ټولنیز پولیسو په مرسته امنیت ټینګ دی خو دا ویرشته چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته دغه ځایی پولیس د امنیت لپاره ګواښ ثابت نشي د مقالې مهمې برخې درته نجیب عامر وړاندې کوي
په نیویارک ټایمز کې لیکوال میتیو آیکن لیکي دی به تل ځان د هغو کسانو په لیکه کې ویني چې افغانستان ته د 2008 او 2011 کال ترمنس د 3,000 اضافي امریکایي عسکرو په لګلو کې شکوک او شبهات لري، ځکه چې د افغانستان بنیادی ستونزې د پوځي حل لارې په واسطه نشي ختمېدلې. دی وایي زما پان په افغانستان کې په جنگ کې شدت په لوی انساني ضایع باندې مخې ته راغلی دی، او زیات اندازه پیسې چې افغانستان ته لیږل شوي هغه د پروژو پر ځای په بېساري درغلۍ کې له منځه تللي. لیکوال وایي په دې وروستیو کې چې یو وار بیا د افغانستان په جنوب کې هلمند ولایت ته لاړم، نو په دغو موضوعاتو یې زما نظر بیا هم بدل نه کړ، خو د دې نتیجې په خص کولو کې د حیرانۍ سره مخ کم چې هلته ارامي راغلې وه. حال دا چې څو کاله وړاندې دا د یاغیانو سنګر او په پوره توګه د حکومت له واکه وتلی ښکارېده. لیکوال میتیو آیکن لیکي دوه اونۍ وړاندې چې د یو ځایي کس عبدالرشید ناصري سره په موټر کې د هلمند د مرکز نه مارجي ته تلم، نو هغه راته په لاره وویل دلته ډېر امریکایان وژل شوي وو. په 2012 کال کې امریکایي ځواکونه په دغه سیمه کې د هلیکوپټرو په واسطه ځای پر ځای کړه شول او دوی د طالبانو سره مخ په مخ یو سخت جنګ کړو. نوموړی وایي اوس د مارجي لاره دومره خوندي وه چې ده په یو ولسی موټر کې بدون له محافظه سفر کولی شو. د لیکوال په باور د افغانستان د هلمند ولایت نه د طالبانو په شا کېدل حیرانوونکې خبره ده. د ده په وینا تېره اونۍ کې د هلمند ولایت مارجا، نادلی، ناوه او ګرمسیر ته یې سفرونه کړي. دا ټولې هغه سیمې دي چې په 2009 او 2010 کلونو کې د طالبانو په واک کې وې. نوموړی وایي په هلمند ولایت کې افغان حکومت په دې توانېدلی چې د قبایلي وسلوالو کومک ترلاسه کړي چې د پولیسو په نگرانۍ کې فعالیت کوي او د دوی فعالیتونه تر ډېره بریده کامیاب دي. د نیویارک ټایمز لیکوال میتیو آیکن وړاندې لیکي چې هغه د افغانستان نورو برخو ته هم سفرونه کړي. د بلګې په ډول په شمالي سیمو کې ملیشا ځواکونه په جنگ سالارۍ او د بشري حقونو په سرغړونو کې ښکیل پیژندل کیږي، خو د هلمند اربکیانو په اړه بیا داسې انګیرنې نشته. د نوموړي پان اکثر ځایي خلکو ورته ویلي چې اربکیان د امنیت ساتلو لپاره ډیر ښه دي. دوی د پولیسو نه البته شکایتونه درلودل. لیکوال وایي زه په دې ډارېږم چې ولسی اربکي پولیس به په موقتي ډول خو امنیت ټینګ کړي، خو د اوږد مهال لپاره به ښایي ستونزې جوړې کړي. د مثال ورکوي چې په 1979 کال کې د شوروي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان کمونیستي حکومت د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره ملیشا ځواک جوړ کړو چې بیا وروسته د مجاهدینو او دوی ترمنځ جنګونو هیواد ویشلو. لیکوال وایي یو هلمندي ملګري ورته ویلي د 2014 کال نه پس په دغه ټول اربکیان طالبان شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اوریدلی اولیدلی شی.